ملیونه زره نور مدارک کلتیا وي خبري کړی د توغندی دا ازمخ د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بې ساري توګه له نوي پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوي څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2600 زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. نن د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکی محصل جان اوپل تال د نازی رژیم لخوا ووژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی و هم اعدام شول. چې له هغه وروسته په ټوله نړۍ کې اعتراضونه وشول او بلاخره په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. سږ کال دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو، پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږیږو. دا چې نن د زغم نړیواله ورځ ده، د خبرونې په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت دی چې ځوانان یو بل ته زغم ولري او زغم وکړي په هغه صورت کې چې کېدای شي دوی په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره اختلاف هم ولري، خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي، بلکې دا یو طبیعي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه فکر وکړي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشي. خو په پیل کې میلمانو ته چې همدا شي به را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرحوم صاحب. پیل به له تاسې وکړو. سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلېږي نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تېرېږي لا هم د پوهنتونونو دروازینه دي خلاص شوي. علت تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
زلار تمخ کی ساتھ کی رادیو ټول اوردن خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیر متاسف یم او بد بختانه چې پورا شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلین په نشتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به موږ تر ډېره وخته ونه کولای. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېر شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي شرایط چې ټولنه بېخي ډېرو سر ناخوالو سره مخامخ دي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بد وختانه موږ فرسټ کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو رانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کیږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خندرۍ کې. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول تقریر بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې تر ژره دروازه ثابت شي. خو په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دا اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې و ډېر تر ټول بعد خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتي کې هغه دا چې په هر خبري ساعت کې ویل کېږي چې لږ زر خلک ووتل، شل زر خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تیر شل کال کې مو سرمایه‌داري اوس کړې و، او د دې هو هغه فارم ورزلې و. ولې متاسفانه مو په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټول لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاوي.
استاد تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، آلته تاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترلاسه شوی، تاسو خپل پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه ده د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په لید احسن کړو، تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسیږي. دغه د فار دي کومه چاره نه لري او نه امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو د فار جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نشي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجنونو د فار جلا سینفونه ایجاد کړي، ځکه د سینفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د سینفونو شاګردان چې دي هغه په یو سین کې انجن زیات دي، په بل کې الخوان زیات دي، اوس دغه د فار د نوي استادان روزل، یا مثلا دا هغه استادان وي شانت پات دي تام چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وزارت روان دي، که دغه وزارت روان شاید تدریس ونه کړي، چاهای چې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ لرویت خویلی سم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ یوازې 50 استادان په بشپړه توګه استعفا اعلان کړې ده، او بهر ته تللي دا بېرته راتګ ساده نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې، دغه مسله د انجنونو د تلقانو دی لیدل، دغه مسله تر ټولو جدي دي، او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دغه بهیر یې د څکنې کړې دي. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام نه موجودیت یا د سیستم نه موجودیت تر ټولو شی چیلنج کړې دي، او دغه ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډیره زته مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وایي، مخکې له دې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوي خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه، هغه انرژي چې د درس لپاره وه، که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي.
مننه. په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي ادارو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړلم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته درنه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو یا هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل لاسونه ورسره شریک کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل لاسونه شریک کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې هلته دغه ماحول تلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي او برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه، په ډېرو سیمو ګرځېدلی یاست، وضعیت تر ته معلوم دی. یعنی کېدای شي په ډېرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړئ چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محرومو افغانانو ته ووایم. هیله مند یم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نور دوستان ویل دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلق دي، د کتاب او د علم خوښوونکي دي که نه؟ زه چې څومره م وګرځېدم، ما چې څومره م سر چوکه او ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته، په ټوله کې افغانان، افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولې او د فرهنګ او د مینې خلک دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې، که هغه نوی نسل ده که هغه تیر نسلونه دي، ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي؟ دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بېشماره بحثونه وسي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم، مور او پلار، خویندې، ټولنې خلک ټول غواړي چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې، په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان ښوونځي ته لاړل، اکثره ووژل شول، په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي، لارې نشته، په پلو باندې لاړل، په یخو واورو، ګرمیو، سردۍ، په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل ښوونځي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت، که هغه تېر حکومت و، ډېر توجه ورته ونه شوه. په کمیت لحاظ باندې ممکن ښوونځي جوړ شول، ودانۍ جوړې شوې، ښوونکي وټاکل شول، خو دا ومني چې اکثره ښوونکي بې سواده ول. اکثره ډېره جالبه زه ووایم چې دا چې ښوونکي موږ په ښوونځي کې درلودل چې تر لسو حساب نه دسته، له ډېره بخته په تاسف سره به دا خبره زه وکړم، دا چې ډېر ښوونکي شته چې خپل نه پوهېږي، په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي، خو ولې نورو ته نه هغه درس وایي. نو دا یو واضح مسله ده، نو چې کله یو استاد خپله پوه نه شي، خپله زده کړې نه یې کړي، هغه په واسطو راغلی، په پیسو راغلی، هغه به څنګه نور پوه کړي؟ یعنې که موږ وروسته بیا
یو موضوع خو دا هم ده، تاسو د کیفیت خبره وکړه، په بخښنې سره داسې د کیفیت خبره وکړه چې مثال په د ښوونځیو یادونه مو وکړه، خو اوس چې هغه څه هم نشته. مثال که په هغه وخت کې یو دوه درې یا څلور ښوونکي داسې وو چې په ښه ډول تدریس نه شوای کولای، خو اوس خو هغه هم تړل شوي نه، که ځینې نور استادانو هغوی یو څه ور زده کول خپلو زده کوونکو ته یا محصلانو ته په پوهنتونونو کې، اوس خو هغه دروازې هم تړل شوي دي. خپله دغه وضعیت په مجموع کې د محصلانو، د ځوانانو په روحیه څه تاثیر کړی؟ یعنی ځکه یو څوک چې راځي پوهنتون ته خو د خپل راتلونکی سنجوي، یوه هیله لري، یو ارمان لري، کله چې دغه لاره تړل کېږي او خنډونه ورته جوړېږي، پایلې یې څه دي؟
په کار خدا و چې کومه پرتی ستوند چې مخکې د زده کوونکو مسلین او د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي هیله خدا مونږ ارمان ده او شغه به حل شي. نو دا چې د دوه کالو راهیسې بیخي ښوونځي تړل شوي، لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله، د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول، هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو. بیا له بعضه وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ، اوس خو هر څه تړل شوي، هغه کومې هیلې چې وي، هغه کوم ارمانونه چې ول، هغه کومه انګېزه چې یو شمېر زده کوونکو محصلینو سره وه، هغه اوس بیخي فلج ده. خو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته، ماته نشته. همدانن ما یو شمېر محصلینو سره مرکې وکولې، خبرې مې وکولې، دوی ډېر خلک یو خپلو منځو کې فارق ته راغلي وو، په سور مال کې دوی ناسب دوی درسونه ویلي، او هغه خپل د خواري او زحمت ته یې هغه یعنې ناهیلي اوس هم په دې سختو شرایطو کې ناهیلي شوي نه دي. دوی اوس هم نام دوخته لګیا دي، خپل درسونه وایي، مطالعات کوي، کتابخانو ته راشي. او دوی هم چې ما څومره وسل دوی خبرې ما واغستې، دوی وایي چې بخکاراز دي ستونزې ستا پوهنتونونه تړل شوي، اقتصادي ستونزې ستا، اکثره ښوونکي هم غیر مسلکي دي، بېلابېلې نورې ستونزې هم ستا، د هغوی چې محصلین دي تحصیلي اسنادو په ورکړې برخه کې دوی په وخت نه دي واخیستي هغه تحصیلي اسناد دي، د تبدیلۍ موضوع د ځینې محصلین دي د تبدیلۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري. نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان محصلین به ماته نه مني، ناهیلي کېږي به نه، او په دې سختو شرایطو کې به انشاءالله دوی مبارزه کوي او هغه خپلو اهدافو ته به دوی ځان رسي، ځکه افغانان د علم او د تعلیم
کېږي
به په هر ډول پیغام ورکوي.
کورودان استاد تلوسه اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی. اغلی اصولی، لتا سیم د پښتنه کو چې کله هم د لوړو زده کړو خبره کیږي، نو ډیر نور مسائل چې را مطرح کیږي، په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي. ولی نور مسائل مهم کیږي؟ دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي، که هلک وي، کنجلۍ وي، که د هر ولایت وي، که له هر ځای راځي، خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي. په کار ده چې تمرکز په زده کړو وشي، د زده کړو په کیفیت وشي، نه دا چې نور مسایل مهم شي. ستاسو په نظر ولې دلته له زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بالاخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي؟
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمانه ته او هم ځان اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نه پوهېږم څومره زه به بحث کې وم او څومره بحث تیر شوی دی. زه واقعا هم دی و استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفه یم. څنګه موږ چې په یوه زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی، او دی هغه پوهنتونونه چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه یې درلوده، په داسې جزوي خبره چې کوه کې د دې په ګمان الکان او انجونې باید په یو سنف کې ونه اوسي، یعنی دا بیخي ډېر جزوي خبره ده. دومره لوی پانتونونه یې تړلې، او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې 3000 محصلین دي، او همداسې نور پانتونونو کې ټول ناهیلي او مایوس دي. او دی دا خبره ټینګ نیولې چې باید هلک او نجلۍ په یو صنف کې ونه اوسي، نجونې جلا او هلکان جلا. موږ هغه وخت چې یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل، د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه ارتیا و مرسته ضرورت درلوده، دیر شیان دیر وسایل و د تکنولوژی پلهاز او د نور مواد پلهاز چه پانتونونه ندرلوده. دوی با وجود چه افغانستان اوس هیت هم نلری، او دین دی توان هم نلری چه الکان اینجون تا پل حاسمفون جلا که آورتا زمین مسایده که چه درس وی درسونه بند کرده. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه برته شروع کی. دا جزوی خبره ده، دی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د الکان او نجونې یو محیط کې ونه اوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید الکان نجونې سره یو ځای واوسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی، او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیولې.
ډیره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي، ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خپرونه کې راسره اوسي. اغلې امینی عزیزي، له تاسې که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوهنتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څیر ډیری محصلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخواني حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف ول، په اوس وخت کې هم دوی ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو ځکه دوی نو غواړي کار وکړي چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره، او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت همدې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې یا دغه ډول نورو مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نورو باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن یې ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړله.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلي وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې کاله دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي، کله چې بیا دا نه وي مخه نیول کېږي. نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلي او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنې دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې زده کړې او یا نور اروپایي هېوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا چې اقتصادي حالات هم خراب شوی دی، لومړنۍ اغېزه یې مستقیم اغېزه د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولی دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. نو دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه له افغانستانه ووځي او په بهر هېوادونو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي، او ډېری وسلې هم دي او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
د پوښتنه کوو کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولی خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې اغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به یې باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان دي چې دوی به پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. او په کار ده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي، مبارزه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې افغانان ارمان د تعلیم او د زده کړو تګی دی یا د دوی لوی ارمان د علم حاصله ول دی دا ریمه چې دغه سختي به تیریږي مبارزه به کوو په کار ده چې اوس روشن فکران مبارزه وکړي د روشنګرایۍ اما پوهاوی وکړي مولوی صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا به موږ درکو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کو د ځان پېژندنې د خدای پېژندنې د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو هېواد صاحب راځو یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دلته خو بیا هم هر څه کو یو څناسه چاره کېدی شي خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده معاش ورباندې بند ده زه یې ورته نه ورکوي د نظام له سقوط سره هغوی بیخي بې سرنوشت دي یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه وکوله خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بیخي بې سرنوشت دي نه پیسې لري نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي معاشونه نه ورکوي پیسې نه ورکوي ځای نه ورکوي یعنی بیخي د ده بحران په اوج کې دي هغوی زه چې څومره معلومات لرم هغوی همدا اوس څوک پنبه ټولوي هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي څوک دیاړي کوي نو دلته زه په ټولو حکومت باندې په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي سرنوشته دي یا هم په ازبکستان کې دي ګرچې زه څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت د چارواکي د نورو زده کړو وسالتونه د موږ لستوندو خبر دي ژمنه کوي ښې پریمانه ژمنه کوي خو له د حل لار تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسېدلي نو زه په ټوله کې د ټول ملت مسؤلیت ده ځان فکرانو علمانو ځوانانو چې هم پوهاوی وکړي خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو که موږ مبارزه ونه کړو تعلیم ونه کړو تحصیل ونه کړو نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه موږ چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي موږ چې نن په ستونزه کې یو څه دا واضح ده خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي نو راځئ چې مبارزه وکړو هڅه وکړو دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو که نن موږ سختۍ تېرو نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نو موږ به ترځي چې په ځان باندې سخته تیر کړو دغه هر څه وزغمو تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه درسره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي دي محمد قاسم ځواک لیکلي پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي نو زر تر زره باید خلاص او امکانات ورته برابر شي همدا ډول روشن آغا زاکری لیکلي دولت کمزوری دی چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي همدا ډول اصیل افغان لیکلي ځوان او نوی نسل مو له خاورو سره خاوري سو ولې باید سترګې پی پټې سي همدا ډول جاوید امانزی لیکلي محصلان نشته ټول ایران ته لاړل تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ استاد اصولي که له تاسو وپوښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابیا ونیول شي یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولی خپلو درسونو ته دوام ورکړي
داسې دی چې ستاسو د خبرو په ارتباط باید زه داسې ووایم چې دا یو داسې پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسي دوی نه غواړي چې دا کار وسي د دوی باداران نه غواړي چې د پوهنتونونو مشروع سي په دې پوهیږو موږ ستاسې چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی کم اکثر دی کده تحصیل ماسلی دغه ده کچيري دا فایر رنس مملکت رنګ دی نو حسن دی خپل د تعلیم او تربیه پارزش نه پیږي دی یو دوه کلمې چې موجودو کې ویلي وای دا کفایت کوي حال دا چې دا کفایت نه کوي دی وای پوسې چې اوس قدرت مو ونیول یو د قدرت نیول او د قدرت ساتل دی وخت چې قدرت ونیول ته باید هغه د خلکو آرزوګانې د خلکو خواسته د خلکو ضروریات تاسو باید پوره کړئ که پوره نکړئ نو خود به خود ونم کې چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګیږي تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناستي یا لس کاله اقانی صاحب ناستي دوی اقتصادان ته ضرورت لري دوی فرزند د زراعت پیسه کې د صحت پیسه کې په هره ساحه کې دوی ضرورت لري هسه چې و خود دوی له وامه وتښتېدی ولاړه هېڅ شی پاتې نه سو ګرته هواره سو نورو مملکتو ته اول د ځوانانو یعنی په خو هم مسلین ته داسې توجه نه وسوی چې په نورو مملکتو کې هیڅ نه مقایسه کېدی فرضاً په خو موږ داسې پوهنتون درلودی چې د همسایهګانو سره د ګاونډیانو سره راتئ دلته یې تحصیل کول وروسته له هغه د دغه پنځه هفت نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه کیفیت یې له منځه ولاړې کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دی نو هر اندازه دی وای موږ مسلمانان یو بیشک مسلمانان است مجتمع اسلام را نو اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه دا امکان لري نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه وپیژني یا ته خدای رودي ولې دغه څه کوې تاسو څنګه مسلمانان یاست د علم معرفت دروازه مو تړلې موږ مسلمانان یو کوم ځای مو مسلمان دی یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د معدې د زړه ساختمان باندې ور نه پیژني د پڅې یو ظرافت باندې پاک الله جوړ کړ نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا داسې مکه وي دوی ته بادران فرمایش ورکوي چې نو څنګه افغانستان یو ورخوی دغه سی تباکی بل دغه سی تباکی چې پانتونو نه وتړی د دې هیڅ وخت ته څه د دې باداران د دې دې ته هغه ورنه کی اجازه ورنه کی دې هیڅ وخت مکتب نه جوړی نو ځوانانو ته لازم دی انسان کو غوړی دانش پیدا کی علم پیدا کی په هر حالت کې کولای شي چې د خپل از دکړه وکړي او د دې تقاضا وکړي یو انسان چې بي سواد هم مرګ دی ورته که با سواد نو یو انسان دی دې ویره نه کوي د طالبان څه دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي خپل حق دی وغوړي په هندونه به شروع سي او طالبان دې په دې پوسټ چې د خلکو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلی نه کې هغه حتما ان شاء الله ناکامي شي ځوانان ته لازم دي خپل حق اوس فرزن یو ته د شزو غوښتل چې شاد نظر په هغه مخې چې دی د لودي وته مظاهره وکړي هغه خپل هدف مخې ته ورسېدي یو ته دیدم ځوانان دې لښونه دې دغه خلکو زور هیڅ څوک نه لید لکه چې زه ول د دیم خو د خپل حق څخه دفاع کوم مکتبونه دې باید پرانستل سي پونتونونه دې پرانستل سي که سم پرسه پونتونونه به پرانستل سي او استادان چیرې دي شو په هغه اندازه چې استادان دې باید
موجوده
bale مهرباني
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه له دې وروسته یعنی تاسو خپله تدریس کوئ کنه او څومره استادان تللی دي دا یو مشکل دی دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی
او ولی دا خو می وظیفه ده چې زه د استاد په صفت دا مهمه نه ده که ما ته موغه شم راکی کرانه کی اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چې لر زب بدون ماشه به ورسم تدریس وکم او بل د خدای د پاره چې هغه ځوانان هلته نو امید نه هیله ناشته زب د تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څاسکی وینه په وجود کې ز د داس د پیسو د پاره نه خدای میره باندې خدای به رسک راکی د سینه د سینه به خپل شاو او استادان ډیر وتیلی دي صدان ډیر وتیلی نو خو تاسو په یوه شي د مسی کول د خوشمت په مقابل کې خپل ژوند ته دوام ورکړي وتیلی دي ډیر وتی دا یو لوی بدبختی ده چې د مغزونو فرا په هر برخه کې لکه چې په نورو برخو کې فرضاً د اقتصاد او زراعت او نور هغه کې به وتیلی صدان هغه خلک به تیلی د اقتصاد په برخه د وبخښ د پونتل په برخه کې مجبور شي.
ډیره زیاته مننه غلی استاد تلوسه اصولی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایه کله کوم وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی؟ یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوې وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کېږي نو ډېر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیرېږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډېره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اورېدونکو ته هیله مند یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښت ډېر دي. یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه څه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي، او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي. په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تېرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فری وله، خو اوس ټوله ورځ فری ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده هغه که له هره پلوه وي. بله خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې و هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سیمستر کې وي هم هغه د درو سیمسترونو نور درسونه چې دي هغه بله زموږ له یاده ووځي.
ترنک صاحب تاسو خپله غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصولي یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون خلاص شي. البته دغسې بحثونه دغسې خبرې دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسني حالت کې نه ده. کله چې پانتون شروع کیږي خو دغه لیلیه به هم فعاله کیږي، دغه پانتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پانتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي که نه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټول خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې وریه کې اوس پوهنتون شروع چې د استاد معاش څوک
خو د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مینه هست دی چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانیستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو دسې لاریون مو نه ده کړی، او د دې لامل هم دا ده چې ډیری محصلین هم اوس نشته، ډیری وتلي دي، او د دې تر څنګ هغه څوک سي دي هغوی کې یو ډول ډار خپور ده. یعنی اوس خو لاریون په رقم فکر نه کوم چې په اسانۍ دي اوسي او په اسانۍ د ځوانانو سره راټول شي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې وو. نو اوس مشکل ده، یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه شي، خو د دې لپاره به کوششونه کوو انشاءالله.
ډیره زیاته مننه. سمیع الله سادات اریوبي هم له کابله را سره یو ځای شوی. اریوبي صاحب، که تاسو خپله راته ووایئ د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده، څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوهنتونونه تړلي دي دا حل شي؟
زم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته د رادیو ټولو اورېدونکو ته مېلمنو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې د محصل نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درسي محصلینو ته وړاندې کوم. دولت ته پکار ده، زمونږ او تاسې دولت اوسنی دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي، ځکه هغوی چې هر څه شی په وخت کې ورته وایي هغه عملي کوي.
خو اوس څه کول پکار دی روبی صاحب؟ البته دغه خو نورې خبرې دي، زه وایم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوهنتون نه خلاص کړي. یعنی له تاسو سره کومه لار سته ده، کومه طرحه سته ده چې په دې ډول باید دا د زده کړو پروسه بیرته پیل شي؟
اول خدا خبر کوم د مرحوم صاحب استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دغه توقیف کېږي. دغه زموږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده. موږ او تاسو باید مبارزه وکړو. شخصا زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم. شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تېرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زموږ څو سیمپونه لغوه کړي وو. مونږ لس دولس ورځې د دې سیم د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله. آخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو. که چیرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي، حکومت څخه دا حق وغواړي. که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي. خو اوس موږ ته سوال دغه ده، آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده؟ نو دوی بیا ولې دغه د موږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده دغه موږ او تاسو باندې بند کړی ده؟ دولت نه غواړي چې زموږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي. هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنی کمزوري کړئ، همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي.
ډېره مننه ریوبي صاحب، له ټولو مېلمنو مننه. البته یو موضوع چې غواړم د خپرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم، هغه د خپرونې په پیل کې مې هم وویل چې نن د زغم نړیواله ورځ ده. د خپرونې په پای کې به د خپلو مېلمنو سره لږ په دې اړه هم خبرې وکړو، ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اصل دا هم ده چې خلک د یو بل په وړاندې زغم نه لري، او که لږ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمني ورسره راغلي. خو کېدای شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري، خو بیا هم کولای شي لاغوی سره ملګری اوسئ، دوستان ورسره اوسئ، او داسې ژوند ورسره وکړئ چې یو بل ته ضرر ونه رسوي. نو د خپرونې د میلمنو لنډ نظرونه به په همدې اړه هم واخلو. استاد اصولي، نن د زغم نړیواله ورځ هم ده، په دې اړه کره ته ووایه چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي د یو بل په وړاندې، که حوصله نه کوي، که اختلافونه نه مني، او بالاخره هغه زیت او تریخوالي ته، عوامل یې څه دي او پایلې به یې څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي؟
عوامل خو یې دا دي. اول خو د جنگ عوامل دی چې دا ګردن او خالې د جنگ نه دوی ته پاتې. فرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش پنځه دیش یا شل یا پنځه کاله په جنگ په خشونت په مرګ تیر کړی ده. موږ د یوې خاورې اوسیدونکو یو، د یو آب هوا تنفس کوو، یو د بل سره اړیکې لرو، یو د بل سره همدردي لرو، هم د اسلام له نگاه سره، هم د اجتماع هم هیواد له نگاه سره. پس د هر یوه په درد موږ خوږیږو، زه موږ کړیږو. نو داسې نه دی، دا خو یو چې دی فرزن خوشنال بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان. هاکلا دی دی ته دی آرزوګانو ته ورسئ، بیا هم ډېر زغم لري. بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول، تاسو فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و نه ازبک نه تاجک نه ترکمن، اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد وحدت یو پرچګي ستا یو بل سره ازغمی. اما در مسائل ستا چې یو د سیاسونو بی اتفاقی اچول او بل دغه د جنگ نخواله او نور په فرزن روزمره چارو کې، که دفتر ته ځې، که محصل یې، که هر شي، حتما که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ شي. دا خپله ګرد موږ که وبخښي ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک دپرس دي، ګرد دا مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سر زغمی یو بل سر تحمل کوي ډیر لږ به داسې ندرتن پیدا شي چې ځوانان هغه که تربیه نو کورنۍ هم بېچارګان کړه په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي او موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو دا فرزن موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر و هغه راچپه کوي پورته کوي خنجر چې دغه په سینه کې ووهي هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې توپ کوي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست وی خندل تبسمې وکړې بېرته یې په غلاف کې ښېښو کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې را باندې توکوي زه خو دې اوس نه وژنم هغه پورته سو باره ول ووایي کلمه چې زه کلمه ووایم نو موږ وروره که رښتیا وایي په دا جنګ موږ نه د اسلام و محروم کړی و هر یوه راځي چې موږ اسلام را موږ د اسلام څه محروم کړو د روابط اجتماعي څه محروم کړو د تحصیل څه محروم کړو د ګرد شیانو څه محروم کړو محروم کړلو کم یوه ته ووایي کم یوه ته وایي چې څه ونه کړې زموږ د ځوانانو په اوس هم زموږ ځوانان ډېر عالي شخصیتونه لري باور وکړئ چې باز ځای که سړی ویني د خدای شکر باسي چې وخت نه لري چې وخت ولري زه قصه درته وکړم نو دا ځوانان باندې شکر دی اوس هم په هر څه پوهېږي هم ته نو کتاب بلار دی چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغسې شرایط راغلي نو
ډېره مننه آغلې امینې عزیزي له تاسې هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نشته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي
چاته له زغم ژوند سختېږي په هره ټولنه کې چې دی خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي په افغانستان کې چې دی دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي را بدلېږي خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نورې کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي
ډېره مننه سیاوش صاحب تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې
هغه څه وګورئ مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګورئ ډېر سپارې قرآن شریف مدرسه خو تر ټولو هغه لومړي پنځه آیتونه چې دي هغه د اقرا آیتونه دي چې هغه رامنځل شوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده بل د صبر د زغم ګوره دغه ژوند هر څه ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن نو ډېره وروسته پاتې کېږي بله مهمه مسله وګورئ یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي موږ د هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی به څه وکړي دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو هغه تکړه خلک افغانان وي ځکه چې دا څلوېښت کاله جنګ او فقر او بېچارګي او وژل نو داسې او دا دغه ټولې ستونزې په افغانستان کې خو هغه سره سره موږ وګورئ چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان یو خو که غواړو چې یو د زغم او د حوصلې او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا هم که له هرې تاوې را ته وسو بیا هم قلم او کتاب ته ورګرځو یعنی که غواړو چې په اوږدمهاله کې او په اوس وخت کې موږ د ثبات او یوه هوښیاره ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پوهنتون او کتاب او معلم ته ورګرځو دلته هم راځي چې دغه موضوع مخکینۍ موضوع ته ورګرځو که دواړه موضوع سره وتړو زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم په حکومت باندې غږ کوم چې ګورئ اسلامي نظام ده او خدای هم هغه دغه ډېر سپارو کې تر ټولو هغه لومړي پنځه آیتونه هم دغه د اقرا نازل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو لږ حوصله وکړو زغم ولرو لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو دومره وخت مو مبارزه کړې راځئ خپل حق وغواړو نور هیوادو ته لاړ نه شو که هر چېرته ځو. یعنی تاسې وګورئ اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هیوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هیوادو ته لاړل. نورو هیوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته مونږ تحصیل وکړو، هغلته مونږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته مونږ د علم غلا وکړو. دغه نورو هیوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ډاډیمه چې دوی ناهیلي شوي نه دي. ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکوو. نو دا چې موږ یو مثالی ترسولی شي.
ډیر زیاته مننه د خبرونې. ډیر کم وخت لرو. له ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم وپوښتم که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو له داسې کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملي دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کوه؟
بالکل. په پانتون کې همداسې هم صنفیانو سره مخامخ شوم. تر لومړي سمستره تر دې وخته پورې چې زما سره یې په فکري ډول اختلاف درلودلو، خو ما ورسره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخته ورسره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښې چې لا قوي کړي دي. باید موږ له احساساتو نه کار ونخلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پاتیده ده، باید د جنګ باعث نه شي. باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه. ترنک صاحب، له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی. خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ له هغه سره دښمني وکړو. هغه د خپله خبره کوي، زه خپله کوم.
بالکل. زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره
ستاسو غږ ډېر ورو شو. ترنک صاحب
زما غږ اوري؟ بلې
اورم. که په لنډو کې راته ووایه داسې په دیرشو ثانیو کې خپل نظر راته ووایه.
الله رب العزت له هغه کسانو سره داسې صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بله خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمن یو څه کلیدلی دي او د دله نظره به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکاروو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه داسې وایم ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې نړۍ ټول تیریدونکي ده، هر څه بدلیدونکي دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي. ډیره
مننه.
نو خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغمو. مننه.
خوشحال اوسئ. ډیره زیاته مننه کوو. د خپرونې د پای شیبې دي. په خپرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسی اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینې عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب، او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. د دوی خبره دا وه چې باید د باور یوه فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي، خپل درسونه ووایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. په بله یو ساعته خپرونه کې به هم په دري ژبه د ځوان فکر خپرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به یې خبرونه واورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرے دم د ځوانۍ ورځ دې، په تیرے دم د ځوانۍ ورځ دې، مل مې د ژوند د ستومانۍ ورځ دې، مل مې د ژوند د ستومانۍ ورځ دې. تیرے دم میں دزوانے رز دے، تیرے دم میں دزوانے رز دے، مل میں دزوان دستوں مانے رز دے، Badal shu, baranai uraz de, mosam badal.